د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤول تاپیو وا ګومو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټي نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلن په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار په بندیز ژور اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي ټولنیز او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینون کې هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست. زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل شوی چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دی هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ازادي رادیو ته لیږلې دی راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت د چې مولوی ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولی د نجونو پر مخ ته پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ته ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې. له محرم پرته یې د دوی پر لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه. حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلې دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقوقو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ
او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي رپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوه د محکمو کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوه چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسي زراحي سي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او ریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ شینکی کړو خیل، د بشری حقوقو مدافع او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کړو خیل سیب تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د طالبانو د غورستی پریکړه ته پس نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسنۍ پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره، د ښځو د له ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې زما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به له د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو د ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بلاخره ندا محمد ندیم یې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې ځکه چې همدارقم فکر کوي او دا جرأت وکړو، بلاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی ته سپاري او دوی به ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې، تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان هم نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15-14 میاسې په همدا رقم استعمالي، طالبان یې د رسمیت پیژندلو په خاطر بیا د ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا که دوی ته پیسه د دوی غوښتنې ته لبیک ووایي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کښېني او دوی په رسمیت وپېژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه فیصله هغه اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره م چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولري، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان به همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي او هغه بدبختي به هر وخت پیسلا ګارنټي کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن
کوکې
دي چې د سیمه د ټول تاریخ
په دې
باندې تحمل کړي.
بله زبرت تاسو ته راځم کړوخیل صاحب. صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واوریدل کړوخیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د شپاړس میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدي کېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کړوخیل ښه ټکی د اشاره او پوزم تر ډېره بریده پورې ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې ځا د ښځې وجود نفی ده. اصلا طالبان له ښځو سره د ښځې له جنس سره اساسیت لري او هغه د یو فتنې په توګه مني. که تاسو بېلابېل روایتونه دی وګورئ، دوی په نظر باندې ښځه فتنه ده او دا فتنه چې تر هغه د پورې محدودېدای سي دا به ښه وي. له دې خاطر چې نارینه او ته یو سالمه ټولنه ولرو، د ښځې غږ باید په صدر کې وي، د ښځې رفت آمد باید په صدر کې وي. ښځه بې له ضرورت نه، شد ضرورت نه له کوره ونه وځي، او ښه ښځه هغه څوک ده چې د کور په چاردیوالۍ کې وي. نو دا د طالبان ټول هغه فلسفه ده. او له بل اړخه کې سیاسي تراوړو تر ډېره بورې پورې شواهد او آثار دا ښکاروي چې دا طالبان د ښځو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. له هغه وخت نه چې دوی د سیاست ډګر ته راغلی دي، که دا نږدې مثالونه راوګورو، د دوهې تړون ته وګورو، درېیم ماده یې مشخصا وایي چې طالبانو تعهد کړی دي د ښځو حقوق او د بشر حقوق ته به درناوی کوي. بیا د دوی سره په مرکو په ویناوو کې وکتل شو، دوی ویل موږ به د ښځو حقوق ته درناوی کوو. ولې په مجرد د دې چې سیاست ته رالو، دوی خپله بڼه بدله کړه او خپل هغه اصلي څېره بېرته راوسته، او هغه ټول هغه په اصطلاح لابیګران چې دوی ته په دا تېرو څو کلو کې لابي کول چې طالبان بدل شوي دي، دغه پر مخ مې یو کلکه څاپېړه ورکړه. په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده، که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ، وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړ، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو، ټول ملغا اعلان کړ. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق، چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردیو نارینه او د امر بالمعروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چې کول او بعد لغه په یوه بله بانه باندې جون له درسه ګرځول او زیرتوري کول، دا کار پاتو چې دا اخري ما په نظر هغه اخري میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وواهو. اگر چې دا زه ډېره له دې تصمیم نه ډېره زیاته په اصطلاح شاکم نه یم، په دې خاطر چې کوم په طبیعي شکل باندې وضعیت دغسې دوام کړی، وروسته له درو څلور کلونو نور څوک نه درلود، نجونې چې راسي کانکور ازموینې کې امتحان ورکړي او بیا پوهنتون ته ولاړ شي، دې خاطر چې دوی ثانوي زده کړې د نجونو لپاره بندې کړې، یا دا تدریجي مرګ او سلاول روان ول. په دې ډول حداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازموینې د نجونو پاتې دي، او په ګرم سیرم کې هم د نجونو سمسترونه په نیمایي کې دي او په نیمایي کې داسې فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واضح دغه ښکاروي، تړاو ښکاروي. په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته، او د کندهاري شیخانو سره کښېني، او سم لاسه چې دوی ځي دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راولو او په خپله شمله کې الزواهری راوړه، وروسته دوه ورځې دوی له تګ نه وروسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشن کېږي، او په هغه باندې حمله کې یو الزواهری وژل کېږي، او هغه ټول مسله ده. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته، او دوه ورځې وروسته بیا د ښځو په وړاندې دا ډول یو عمل ترسره کوي. دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کېږي چې د امنیت په شورا کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د افغانستان لپاره طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. له بلې خوا د بلاول بوټو خبرې هم که تاسو واورئ په دغه روسیې کې نیویارک کې، هغه هم بې اثره نه ایسي، هلته ویلي وو د طالبان باره کې دا خبرې کړې. نو تاسو که دا درې نقطې راوړئ سره یو ځای کې واضح خبره ده، ښکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزه او له وجود او له ذات سره حساسیت لري. دویمه خبره دا چې طالبان د خزه د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي، او دا د چنه وهنې دي او ابزار په توګه کاروي، او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمن پیژندلو وخت دی، پر موږ باندې بندیزونه ډېرې، په هغه وخت کې د ښځو د حقونو مسله د یو عمل په توګه وړاندې کوي، فکر کوي چې نړیوال به دې ته امتیاز ورکوي. او درېیمه خبر دا چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده، د دې خطر چې ښکاره او واضح علائم.
مننه صالحي صاحب. فروزان رسولي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحي صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړئ چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې ضد او نقیض دي، په داسې وخت کې چې طالبان په خپله غواړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی، په بېلابېلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته، او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي، ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم، د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري، نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به وي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نه سو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کوم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو، چارتو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواش بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، هغه ډیر چارتو ګرد هیوادو ته هغه فائده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي، د خلکو څخه کیږي، هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکو ګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي، که وزارت معرف او که تحصیلات عالی و، هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه، د دوی پیغامونه واوریدله، په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي، هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا، د دوی دا خبرې، دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي، امکانات یې چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنوي او خپل د حقونو محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پیژو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي راو. زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي، هر عکس العمل شي، دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې وو، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي، تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي، هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیره حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده. تاسو کولای شئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب، په دې خبرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای شي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هېوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله دی همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده؟ خو که ته نه یې، ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شي؟
بله پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم، پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پرېکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه ووایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملاً مستقیم دي پرېکړې نه یو متاثرې، دا ډېر وسوي چې زه بېګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نه سم، لکه زه دوغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسیجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمسټر وو، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل هغوی ځینو سږ کال پایله وله. دا بیخي ظلم دی، دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکي، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه، کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دا فتنه هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، له تا نه ته له لاسه ورکړي، هغه څو چنده انسان ځوروي، ځکه چې تا خو لیدل چې ته کولی سي ترلاسه کړي. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغمل دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی. ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه، ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هېڅ په خاطر، لکه هېڅ دلیل معلوم نه دی، هېڅ منطق نشته، هېڅ خبره تشریح شوې نه دی چې واضح نه دي. لومړی کال کې چې راغله، لاغ د ټولګي جلا سول، تر ټولو ډېر کابل پونتونونو کې نجونې حجاب کول، هلته د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه هغه په تورو کالو کې راغلې وه. دا د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغه د خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي، سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېرې هغه تغییر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبعیض په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته بوستادان نه ورتلل، هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو غي ټول د الکانو مکتب سنفون تور کړو، د نجونو سنفون ته نه ورکړي، ډیر به بیرته وختيره رخصت ولی. نو سره د ټول تبيزونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پونتو ته، سره لدې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره لدې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدل، پښتنې ګرویګنې کېدل، د سمارټ ګرځندې ټلیفونونو ور باندې بند شول، نه پیغام
ډیر مانا،
نه پیغام جواب ګور، نه پیغام بوتونه ګور. لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلې خو بیا یې هم قرباني بند کړه.
ډیره مننه خپلواک صاحب،
دا یو تراژیدي
ده. بلې شفیقه جانې، ډیره مننه تاسو ته به بیرته بیا راسمه. ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکې سمیرا حمیدی هم له موږ سره په دې خبرونه کې ده. مننه سمیرا جانې چې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، د شوزو پر وړاندې به د تاو تریخوالي کچ لا زیات کړي، اجباري ودونه به زیات سي. په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ؟
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم، فرق میکنه تا به ای که اونایی که هیچ نه و دسترسی به تحصیل و تعلیم ندارن، آگاهی از خود ندارن، آگاهی از پیشرفت‌های جامعه و دنیا ندارن، به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن. طبعا این خودش تاثیر خود داره. ما شما اینو باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا، خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود، اما از بین نرفته بود. اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست، این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگه صحبت کردن، بالایش میمانای دیگه در پنل صحبت کردن، این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگه مرتبط است. شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوج مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه، اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه، اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه، طبعا مسئله خشونت، تبعیض علیه زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه. و ما همونطور که پیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 آگست وضعیت زنها و دخترها در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده. قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن، هیچ نوع قانون امروز ما نداریم، قانون مرگ خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه. همچنان افغانستان حداقل به 9 کنونسیون بین المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنونسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم به که دیگر ارتباط داره. و در آخر روز متاسفانه مشاهده یک وجود کلان در افغانستان هستیم و داینده خود.
اوریدونکو د دغه بحث وخت هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه ډیره مننه چې له موږ سره په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ټولو میلمنو څخه هم ډیره ډیره مننه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.